دقیق ترین خبرها با شماست. همکارم اجملند ناوقت به استودیو رسید با مهرموره های خود که کل ما به حد دوستش داریم و مراتش همه ای کنیم. بفرماین
دیر ازیاد من نظرون منگل قدرمون دوستان و سلامونه در تولندی که پا دیخ براونه که با در افغانستان پارا او همدارنگا در سیمی پارا ریپورتونه ولرو در سر موضوع ما پا کوتا که ورستی بریدونه دی چی یه شمیر پاکستانی چارواکو داسې څرګندونه کړې چې ګوندې د کوم ګاونډي هیواد څخه په دې بریدونو کې د لاس لرلو خبره راپورته کوي. په دې موضوع باندې رپورټونه او مرکې لرو خو پیل له خبرونو کوو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي پاکستانی چارواکي باید له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته تښتېدلې دي او ملګري ملتونه وایي داسې رپورټونه ورته رسېدلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عایش محصل ښار ته د عراقي ځواکونو له نږدې کېدو سره ګڼ شمېر ملکي وګړي په ډله ییز ډول وژلې دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي پاکستانی چارواکي باید له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. ښاغلي زاخلوال د بلوچستان د پولیسو د روزنیز مرکز پر لیلیا وروستۍ حمله وغندل او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کوي. په دې حمله کې 16 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون پرته له دې چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې وسلوال له یو ګاونډي هیواد پر پاکستان د حملو پلانونه جوړوي، خو حضرت عمر زاخلوال وایي چې ممکن هغه ترهګر چې له پاکستان افغانستان ته تللي د داسې حملو په پلان کې لاس ولري چې پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته تښتېدلې. د ازادي راډیو خبریال وایي چې ډېرې کورنۍ په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې پرتې دي. له پچیرګام ولسوالۍ څخه چې ځینې وبخې له پچیرګام ولسوالۍ یو اوسېدونکی چې جلال آباد ته تښتېدلی وایي خلک داسې راوتلي چې هېڅ شی ورسره نه دی راخیستی. د ننګرهار ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي چې بې ځایه شوو خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي خو امکانات یې محدود دي. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې یو غړی جکرایډ د افغانستان د ملي والی په حکومت کې د همکاري او تفاهم پر اهمیت ټینګار کړی. ښاغلی ریډ او په کابل کې د امریکا سفیر پرون د ملي والی حکومت له دواړو مشرانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره وکتل. د حکومت د اجرایه ریاست خبر پاڼه وایي سناتور جکرایډ په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو ستاینه وکړه. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ د قزلغوش کلی ملا محمد نبی له حکومت سره د همکارۍ په تور وشل شوی. د سیمې خلکو ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې مولوي محمد نبی د داعش وسلوالو وژلې. سیمه ایزو چارواکي ویلي مولوي محمد نبی د خپل کلی د امامت ترڅنګ د درزاب ولسوالۍ د معارف ریاست په دینی مدرسه کې تدریس کاوه. د داعش وسلوالو څو ورځې وړاندې د ننګرهار په بچیرګام ولسوالۍ کې هم لس تنه ووژل چې مخور کسان او قومي مشران پکې وو. ملګری ملتونه وایي داسې رپورټونه ورته رسېدلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د موصل ښار ته د عراقي ځواکونو له نږدې کېدو سره یو وخت ګڼ شمېر ملکي وګړي په ډله ییزه توګه وشلې دي. د دې سازمان د بشري حقونو کمیسون پرون وویل چې د موصل په 15 کیلومتره کې د تلول ناصر په نوم سیمه کې لږ تر لږه 70 جسدونه موندل شوي چې په مربعو لګېدلي. د کمیسون ویلي چې خپلواکو سرچینو تر اوسه دا رپورټونه نه دي تایید کړي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي چې د دوی په مشرۍ ائتلافي قواوې د سوریې د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره چمتووالی نیسي. کارټر پرون په پاریس کې د ائتلاف د 14 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې وروسته څرګنده کړه چې د رقه ښار بیرته نیولو عملیات به د موصل د بیرته نیولو عملیاتو سره سم ترسره شي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. رقه په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې اصلي مرکز ګڼل کیږي. دا روبین شاهینی په نوم یو ایرانی ول اصل امریکایي پر ټولنیزو رسنیو داسې معلوماتو خپرول لامل پاتل لسکاله بند محکوم شو چې د ایران اسلامي جمهوریت د ایران دولت ته سپکاوی بلی. دا روبین شاهینی یو نږدې ملګری ویل چې پر هغه امریکا ته د جاسوسۍ تور هم لګېدلی. دا روبین شاهینی ملګری د ازادي راډیو له ایرانی برخه سره په مرکه کې پرون څرګنده کړه چې شاهینی درې میاشتې په ایران کې بندي وو او د محاکمې جریان یې په ډېره چټکۍ ترسره شو. لا ازادي لري خبرونه وري. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاول ویلي چې د نومبر د اتمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ډیموکراتیک کاندیدی هیلری کلینټن ملاتړ وکړي. کولن پاول چې خپله جمهوري غوښتونکی دی، د نن په امریکا او بهرنۍ نړۍ کې ورته د قدر په سترګه کتل کیږي. کولن پاول پرون ویل ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره وړ کاندید نه دی. د ده په وینا نوموړي امریکایانو ته داسې ژمنې ورکړي چې د پوره کولو وړتیا یې نه لري. پاول ویل ټرمپ هره ورځ په یوه بڼه امریکا ته سپکاوی کوي. نوموړي لاتین امریکایان، افریقایي امریکایان، ښځې، خپل ګوند او په نړۍ کې زموږ ملګري سپک کړي. کولن پاول هیلری کلینټن خپله 20 کلنه ملګرې وبلله او هغه یې وستایله. پاول ویل هیلری کلینټن هوښیاره او پیاوړې ده، د بهرنیو چارو یوه ښه وزیره وه، توازن لري او منزل عالی ده. د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ویلي فکر کوي چې نوموړي به په بشپړه توګه د ولسمشرۍ وړتیا ولري او دا وظیفه به په ښه توګه ترسره کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په استانبول کې د دې هیواد په قونسلګرۍ کې هغه پلان شوی کنسرت لغوه کړی چې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې او تر 1.5 میلیون څخه د زیاتو د اجباري ایستنې په اړه و. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت دې پریکړې داسې انتقادونه راپورته کړي چې ګوندې جرمني د ترکیې فشارونو ته غاړه ایښي. د عثماني ترکیې لخوا د لومړنۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنیانو وژنه ځینو تاریخ پوهانو ډله ییزه وژنه بللې، خو ترکیې دا مسله رد کړې او وایي یو کم شمیر ارمنیان هغه وخت وژل شوي چې علت یې کورني جنګونه و، نه د دې عیسوي اقلیت د له منځه وړلو لپاره د عثماني حکومت پلان. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ډریسډن د سمفونی ارکسټر ته احوال ورکړی چې دا کنسرت چې ټاکل شوی و د نومبر په 13 نیټه جوړ شي لغوه شوی. د جرمني رسنیو یو رپورټ ورکړی چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او صدر اعظم بن علي یلدرم په شمول د ترکیې لوړپوړو چارواکو هم په دې کنسرت کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. دوستانو خبرونه مله ازادي راډیو نه واوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. وبوري چې په کوټه کې د پرونی هغه بریچ چې د پولیسو د یو روزنیز مرکز په لیلیه شوه د تلفاتو شمیر لوړ شوه دی. همدارنګه به مو په یو بل رپورت کې لدی خبر کو چې د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې عمر زاخلوال ازادي رادیو ته ویلي د یو شمیر پاکستانی چارواکو هغه انتقادونه پر ځای نه دي چې وایي د بریدونه په یو ګوندي هیواد کې پلان شوی. دا خغلی زه خلوال سره به بشپړه مرکه درته وړاندې کو. دا بم واوري چې په عراق کې د موصل د خار د بیرتنیول لپاره عملیات دوام لري. سعودي عربستان ته یو لوړپوړي امریکایي چارواکي سفر کړی. په اړه رپورټ لرو که وختو د افغانستان په اړه به هم ځینې نور رپورټونه درسره شریکو. ازادي یو اوریدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم له یاده مباسي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په کوټه کې د پولیسو د روزنیز مرکز پر لیلیه تر برید وروسته په بلوچستان کې 3 ورځې ماتم اعلان شوه. د پاکستان د حکومت لوړ رتبه چارواکي پرون په دې برید کې د وژل شوو کسانو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره بلوچستان ته تللي وو. په دې حمله کې د دوشنبې په شپه لږ تر لږه 1 شپېته تنه ووژل شول او تر 100 زیات نور ټپیان شول. فرشته جلالزئی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په کوټه کې د حملې د قربانیانو جسدونه په سپینو تابوتونو کې ایښي وو او د جنازې په مراسمو کې پرون د پوځ د ستر دستیز جنرال راحیل شریف په ګډون ګڼ شمېر پوځي او ملکي چارواکو ګډون درلود. یو شمېر وسلوالو کسانو د امنیتي ځواکونو په جامه کې د دوشنبې په شپه د کوټې په لمن کې د پولیسو د روزنیز مرکز پر لیلیه حمله وکړه. د حملې پر مهال لږ تر لږه 100 تنه په دې لیلیه کې موجود وو. د حکمت الله په نوم یو محصل چې په اوژه یې مرمۍ لګېدلې فرانس پرست ویلي چې وسلوالو د لیلیه د خونو ورونه ټکول او هر ور چې به پرانیستل شو ډزې کولې. د کوټي د پولیسو په تعلیمي مرکز کې بل محصل آصف حسین ویلی چې د حمله په وخت په خپل خونه کې ویده وو. د ویلی چې په خونه کې ورسره محصلانو د حمله لپاره سره سم ځانونه تر خپل کوټونو لاندې پټ کړ او د خونی ورې بند کړ. حسین ویلی حمله کوونکو به د خونی دروازې په لغته وهلې او کومه دروازه چې به خلاص وسوه حمله به یې کوله. د ویلی وسوال بونه توانیدل چې زموږ د خونی ور را خلاص کړي، نو زموږ د څنګ خونی ته ورغلل او هلته یې پر محصلانو ډزې وکړې. آصف حسین ویلی چې د ډزو له پیل سره زیاتو محصلانو ځانونه تر کړکیو لاندې واچول. یو بل محصل چې ځان یې نه دی معرفي کړی ویلي د خپل ځان د خونی تر کړکۍ لاندې وغورځاوه او وتښتید. هغه رویټرز ته ویلي چې پر خدای له توکل کولو پرته بله چاره یې نه وه، نو که څه هم کړکۍ ډېره لوړه وه له ټوپ وهلو یې ویره نه درلوده. د فیصل خان په نوم یو محصل ویلي چې د حملې له پیل سره سم یې ګروپونه او څراغونه مړه کړل، نو له دې امله وسوالو ته د اکاډمۍ په دهلیزونو کې تیرېدل ډېر اسانه نه و او شای یو شمېر کسان ژغورل شوي وي. په کوټه کې وروستۍ حملې خلکو ته په 2014 میلادي کال کې د پېښور پر یو ښوونځي د حملې یاد تازه کړ چې تر یو نیم سل زیات ښوونکي او زده کوونکي پکې وژل شوي وو. په بلوچستان کې د پاکستان د سرحدي قواوو یو ویندوی واسع خان ویلي چې د حملې قربانیان د پولیسو د مرکز محصلان او کارکوونکي دي. د واسع خان په وینا پر دې مرکز حمله کوونکي تر 4 ساعته وسلواله نښته وروسته وژل شوي دي. د پاکستان ټلویزیونونو پرون د دې مرکز په وینو لړلې ودانۍ ښودله چې د وژل شویو خلکو بوټونه، سوځېدلي درسي مواد، ماتې هندارې او دروازې هر لور ته پکې پرتې وې. د پاکستان ستراعظم او د پوځ مشر تر حملې وروسته کوټې ته ولاړل او هلته یې له ویرځپلو کورنیو او د حملې له ژوندو پاتې شوو کسانو سره خبرې وکړې. په کوټه کې د دې حملې مسؤلیت داعش او د پاکستاني طالبانو یوې ډلې لشکر جنګوي اخیستی دی. لشکر جنگوی له القاعده سره پیوستون اعلان کړی چې د داعش له لویو مخالفو ډلو ګڼل کیږي. د پاکستاني طالبانو د ډلې په یو ایمیل کې ویلي چې دا حمله د مولا داوود منصور په حکم شوی چې د حکومت الله مسعود نږدې ملګری دی. په ایمیل کې د لشکر جنگوی د یشمیر غړو وژل کېدو ته په اشاره کې راغلی چې دا حمله د لشکر جنگوی د هغو غړو د قتل د غچ اخیستلو لپاره شوی و چې د پنجاب له محبسونو بهر وژل کېږي. یشمیر څارونکي دې مسلې ته چې ولې د پاکستاني طالبانو ډلې او داعش و سوالو په ګډه د دې حملې مسؤلیت اخیستی، د دې ډلو ترمنځ په اړیکو کې د داسې پرمختګ په سترګه کتلی چې لا نه دی اعلان شوی. په پاکستان کې د سولې مطالعاتو د یو مرکز څېړونکي امیر رانا ویلي د لشکر جنگوي ادعا زیات وزن لري خو داعش د وسلوالو عکسونه خپاره کړي دي. نو د ده په وینا د لشکر جنگوي او داعش ترمنځ د اړیکو څرنګوالی به په راتلونکو 4 ورځو کې واضح شي.
بلخوا په کوټه کې د پولیسو پر تعلیمي مرکز تر وسلوالې حملې وروسته داسې رپورټونه خپاره شوي چې حمله کوونکو په افغانستان کې له خپلو ملګرو او لارښوونکو سره اړیکې ټینګې کړې وي. فرشتې جلالزی په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر ډاکټر عمر زاخلوال سره مرکه کړې او په پیل کې لاغه پوښتنه کړې چې کوټه کې حمله او افغانستان به څه تړاو لري.
عمر زاخلوال وایي پاکستانی چارواکو ته نشي چې د افغانستان په اړه داسې څرګندونې وکړي چې غیر مسؤلانه او له حقیقت لرې وي. ښاغلی زاخلوال پرون ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د افغانستان خلک د تروریزم درد تر بل هر چا ښه احساسولای سي او پر دې خوشنۍ څرګنده کړه چې له داسې خونړیو پیښو لکه په کوټه کې چې وسوه د غلطو سیاسي کړنلارو د ملاتړ لپاره کار اخیستل کیږي.
پاکستان د خوانه چې دواکي په شکل باندې افغانستان د سیاسي کیږي دا خیانت خصوصا ته هدف دی وسی چې خدای نه خواسته د افغانستان ملي په کې مسؤل کسان لاس په لري دا د مسؤلیت اظهاره دي. پاکستان د وزیر دفاع نه خواجه اخیف نه چې هغه پخوا هم غیر مسؤول بیانات د افغانستان په مورد ورکړي هم مطلق غیر مسؤول د احد عقل کې د بې معلوماتي ښیي
په پاکستان کې د ولسمشر غنی ځانګړي استازي او سفیر دا ممکنه وبلل چې شمیر هغه تروریستان به چې د پاکستان نه خاوري افغانستان ته تیر شوي او په افغانستان کې هم حمله کوي شاید داسې بریدونو په تنظیم کې لاس لري. خو د په وینا له داسې حملو سره د افغانستان د دولت په کچه د ارتباط خبره کول د خلکو د ذهنیت د مخشوشولو هڅه ده. په کوټه کې د پاکستان د سرحدي قواوو یو قومندان شیر افغان پرون خبری رسنیو ته وویل چې د پولیسو د تعلیمي مرکز پر لیلیه د لشکر جنگوي وسلوالو حمله کړې او له افغانستانه لارښوونه ورته سوې ده. جنرال شیر افغان خبریالان ته وویل چې کورنی او بهرني دښمنان په بلوچستان کې د سولې د تخریب هڅې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان هم پرون پرته لدی چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې د پاکستان دشمنان لې وګاونډي هواده پر پاکستان د حملو پلانونه جوړوي. د پاکستانی چارواکو د داسې داو په اړه په امریکا کې د پاکستان د سیاسي حالاتو څارونکي او لیکوال ډاکټر محمد تقی ازادي راډیو ته وویل
دا بالکل ممکناتو کې دی چې دا ډلې کلشکر جنګي وي یا بل څوک وي، دا داسې سیمو کې ډېره وي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې دي. خو یو بنیادي نقطه په ذهن کې اخیستل پکار دی چې اشلی د ډاکټر صاحب غنی په دور کې د افغانستان مکمله پالیسي داسې ده چې هغوی دا ګروپونه نه خوښوي، نه ورسره کومک کوي، نه مرسته. دا د پاکستان او د افغانستان د ریاستي پالیسي کې بنیادي فرق.
په کوټه کې د دوشنبه په شپه د پولیسو د تعلیمي مرکز پر لیلیه په حمله کې یو شپېته تنه ووژل شول او تر سلو زیات زخمیان شول. په بلوچستان کې به له دې عمله درې ورځې ملي ماتم وي. د هند دفاع وزیر منوهر پریکار پرون پر دې حمله خواشیني څرګنده کړه او خبریالانو ته یې وویل چې تروریزم په هیڅ ځای کې د منلو وړ نه دی. د هند دفاع وزیر وویل چې هیڅ دولت باید د تروریستانو ملاتړ ونه کړي، ځکه تروریستان پر خپلو ملاتړ کوونکو هم وار کولای شي.
دوستانو په دې رپورت کې مو په پاکستان کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونه واوریدې. اوس مو په هغه بشپړې مرکې ته راوګرځو چې فرشتي جلالزئی په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره کړي او په سر کې ترې پوښتنه چې په کوټه کې حمله د افغانستان سره څومره تړاو لري.
تروریستی عملات په هر ګوټ په دنیا کې شوي، من حیث د افغانستان د خلکو چې ډېر زیات همدا اوس هم د دغې ناحیې څخه آسیب پذیره دي او ضرر یې لیدلی دی، موږ یې محکومه وو او خصوصا چې دغه حملات زموږ په ګاونډ کې اوسي، هغه کسانو باندې چې هغه سره موږ نږدې اړیکې لري د خلکو سره یې البته مقدم قابل د محکومه ویلي دي او موږ یې محکومه وو. په عین وخت کې البته دغه هم کوم چې دغه حملات چې په رشته په کوټه کې وشي داسې روزانه زموږ په افغانستان کې کېږي، په مختلفو ښارونو کې کېږي، د دین د دلیل اخلي عام خلک هدف کېږي، وژل کېږي. فلهذا من دعوه خلق الدار بحر كان بيحتر استولش بين وقت مشاركة بشي متاسفانا دغا حملات دغلت الثالثي وخكار دي ام دغا يوس كان يقول بشي مسؤولية تخيصة بالأشكاري الجنجلي تنام مباني اللي وصف دريزا في رجيس تبريد تيجي بطنجاب تخرق وبشري دي دي والله حتى قال دي بشي بيانيات رديدة لباكستان دخوانا بشي دواتي تلو شكل بين دفانستان من تياسي تلتيجي دغا شايانيات خصوصا كحادة في دي سيجي خدا ناخرستا دي افغان افغانستان نه دي پکې مسئول کسان لاس ولري دا د مسؤلیت اشاره دي نو په یوه وخت یو نو اشاره دې طرف هم کوي.
ډاکټر صاحب ډېره مهمه خبره دی راپورته کړه، تاسو په پاکستان کې د افغانستان تر ټولو جګپوړی ډیپلوماټ یاستئ، دغه چې پاکستان کومې خبرې کړې په مطبوعاتو کې خال خال خبرې سوي دي، خو غواړو چې دا ستاسو څخه واورو، تاسو ته کومې خبرې در رسیدلې دي چې ستاسو د پاره د اندېښنې وړ دي او غواړي چې پاکستان هغه ټکي واضح کړي؟
مسئول کسانو په عموم کې داسې څه خاص نه دي ویلي، غیر د پاکستان د وزیر دفاع نه خواجه آصف نه چې هغه پخوا هم غیر مسئول بیانات د افغانستان په مورد ورکړي او په دې مورد کې مې ورکړي چې پېښورو کوټه کې څه حملې کېږي د افغانستان طرفه کېږي، مطلق غیر مسئول د احد عقل کې د معلوماتي ښیي او د دې نه پورته د قدم تصدې ښیي. نو دغسې جمله چې کوم دي داسې نهڅخ موږ محکومو په داسې حال کې
که داسې فکر وکړو چې د پاکستان د حکومت یو وزیر شاید کله چې یوه خبره کوي د هغې مسؤلیت به هم اخلي، نو داسې بیان که دوی ورکوي دا د افغانستان او پاکستان په دغه موجود وضعیت باندې څه تاثیر کولای سي ستاسې په نظر؟
اعتماد فضا اوس هم خلل ده او ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی، افغانستان هم ضرورت دی، اعتماد فضا د دوو ملکونو تر منځ بهتره شي، اوبه باید خرې نه شي. دغسې حارات چې کېږي دا د فضا د بهترولو دپاره دا مفید خبرې وي.
که د پاکستان حکومت د پېښور عملې ته که توجه وکړو، په آرمی سکول باندې چې حمله وسوه، دوی د وویل چې په افغانستان کې ډلو دا حمله تنظیم کړې او ترسره کړې وه، نو که دغسې دوی بیا ادعا کوي، آیا تاسې داسې د ځان څخه د دفاع دپاره څه لرئ؟ ځکه تاسې به په پاکستان کې د افغانستان دفاع کوي، تاسې به څه دلایل لرئ په دې باره کې؟
مختلفې خبرې دي. یو هغه دا دی چې ځینې تروریستي حلقې دي چې داخل افغانستان یې اعلان کړی وه، دا ممکنه ده همدا اوس په داخل افغانستان کې د پاکستان د دفاع تروریستي حلقات راوښتي دي چې روزانه هم یې تعقیبوي، روزانه هم یې سره په جنګ دي. دا لشکرې طیبه ده، جیش محمد دی، جنګوي دغه دغه ګروپ دی، دغه ټول هغه ډلې دي چې د پاکستان د خوانه دي خواته راوښتي دي او په مختلفو ځایونو د افغانستان کې موږ سره روزانه زموږ ملي وجود شهیدان کړي دي، حتی ظاهري بمونه لیږي، دلته موږ تهدید سره مخ کړي یو. فلهذا ممکنه ده چې دغه ډلې دي اخواته دین باشه. دا یو معنا لري، مګر هغه د دې معنا لري چې افغانستان په مجهول الفاظو کې یاد کی، په دې معنا چې د افغانستان د حکومت یا مسؤلو اداراتو ضد په دې خلاف دغه نوې اشاره د غیر مسلمانو دي. هغه چې د افغانستان نو بیا وضاحت ورکړي چې پاکستان د افغانستان او د پاکستان د پولې باندې یو عملیات درلود، ډېرې زیاتې رسکي ډلې دلته سریې دي پاکستان یې هغه راوړلې دي. خو دا ممکنه ده چې دغه ډلې بیا هغه حمله وکړي کوم او قابل درک هم ده، او دا هغه ډېرې بیا مشترک مسؤلیت ممکن فکر وکړي چې دوی په پولې کې خبرې ضرورت لري. مګر په دې بل شکل یې اشاره دي چې د خلکو اذهان مغشوش کړي، هغه نو د غیر مسلمانو اشاره دي دغه دلیل ځواکوي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال و چې دا کوټي په ورسته حمله څرګندونه کوي. دوستانو زموږه غلا آزادۍ رادیو ناوړی
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادۍ رادیو نه.
اجرائیه ریاست وایي د افغان طالبانو او پاکستان پخوانی اړیکو ته په کتو داسې هیلې نشته چې یاد هیواد دی د دوی له ملاتړ څخه لاس واخلي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت تل د مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانستي. د څرګندونې وروسته لاغه کیږي چې اسلام آباد افغان طالبانو ته ګواښ کړی که سولې ته نه چمتو کیږي نو له خپلو کورنیو سره دې له پاکستان نه ووسي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
اجرائیه ریاست وایي د افغان حکومت تمه دا ده چې د سیمې هیوادونه دي د تروریزم له ملاتړ څخه لاس واخلي او په سیمه کې دي د سولې د راتګ لپاره بنسټیز کار وکړي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د افغان طالبانو او د پاکستان پخوانیو اړیکو ته په کتو داسې هیلې نشته چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو تیرته په کتلو هیڅ راز امیدواري نشته چې پاکستان دې د افغان طالبانو او تروریستان ملاتړ خلاص واخلي. موږ مخکې له مخکې هم د تروریزم پر ضد د سیمه ییز همغږۍ پر ایجاد بحث کړی وو. اوس مهم توقع دا ده چې دولتونه دي له تروریستان څخه ملاتړ بس کړي تر څو په سیمه کې د سولې د راتګ لپاره کافي کار وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد افغان طالب مشرانو ته ګواښ کړی کله افغان دولت سره د سولې خبرو ته نه حاضرېږي نو له خپلو کورنیو سره دې له پاکستانه ووځي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان له نړیوالې انزوا نه د وتو په هدف پر افغان طالبانو خپل فشارونه زیات کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون خوشبینی څرګندوي چې ښایي پاکستان دا ځل د سولې په پروسه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي.
زیات امیدواری موجوده ده چې دا ځل پاکستان په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره د سولې په لار کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره صادقانه همکاري وکړي.
هاخوا د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا پخوانی غړي او د دې ډلې پخوانی مرکچي سید محمد طیب آغا د طالبانو پر مشر غا کړی چې له پاکستان ووزی ځکه که دوی افغانستان ته ستانسي نو پاکستان پر دوی هغه څه نشي منلای چې د ده په وینا د افغانستان او طالبانو په زیان وي. راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له استازو سره په قطر کې هم د سولې پټې خبرې کړې چې تر هغې وروسته د طالبانو یو درې کسیز پلاوی سمدستي له قطر نه اسلام آباد ته ولاړ او د چارو د یو شمیر شنونکو باور دا دی چې دا سفر داسې و لکه پاکستان چې په خبرو کې ناست طالب چارواکي احضار کړي وي. په ورته وخت کې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي افغان طالبان هوډ لري چې په خپله خوښه په افغانستان کې تر واک لاندې سیمو ته انتقال سي. سید اکبر هغه چې اوس د خلاصون لارې شورا مشر دی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
طالبانو د طرفو ټولو د نظر دی چې طالبان اوس افغانستان کې اوس طالبان ډېرې منطقې په لاس کې لري هلته دوی کولی شي. نو زه فکر کوم چې پاکستان دا نه ده خوښه چې د افغانستان طالبان ولاړ شي په افغانستان کې ګزاره وکړي.
پاکستان دې ته ورته اقدامات پخوا هم کړي وو خو په عمل کې کومه ښکاره پایله نه درلوده چې د پاکستان په دې کار سره افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورنه زړه بدې سوې ده. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې شرایط اوس توپیر لري ځکه پاکستان اوس منځوي شوی او نړیوالو هم دا درک کړی چې افغان طالبان له افغانستانه بهر خوندي اډې لري.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بهائی مذهب نړیوالې کمیټې ویلي چې د ایران د حکومت لخوا د دې مذهبي اقلیت سپل زیات شوی. د بهایانو نړیوالې کمیټې د سې شنبې په ورځ یو رپورټ خپور کړ چې پکې د دې مذهبي اقلیت پر وړاندې د ایران د حکومت د هلو ځلو په اړه لیکلي او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د بهایانو د حقونو د ملاتړ په مقصد باید پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. ملالۍ بشیر په اړه جزئیات لري.
د بهائی مذهبو نړیوالې کمیټې د سې شنبې په ورځ ویلي چې د دې مذهبي اقلیت د ځپلو لپاره د ایران هلې ځلې زیاتې سوي دي. دغې کمیټې ویلي چې د بهایانو ځپنه پر دې سربیره دوام لري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې وه چې په خپل هیواد کې به مذهبي توپیري چلند ته د پای ټکی ایږدي. په 122 پاڼې لرونکي خبره سوي دغه راپور کې د بهایانو کمیټې ویلي حکومت د بهایانو پر ضد د نفرتونو زیاتولو کمپاین ګړندی کړی دی او د بهایانو پر ضد یې په ایراني رسنیو کې شاوخوا 40,000 د پروپاګند ټوټې خپرې کړي دي. له هغه راهیسې چې د 2014 کال په اګست میاشت کې روحاني د ولسمشر په توګه وټاکل سو، د اقتصادي توپیري چلند لږ تر لږه 388 پیښې ثبت سوي دي چې له تهدیدونو نیولې د دوکانونو تر تړلو رسیږي. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردار یو یو همکار مهتاب وحیدرات په ایران کې د بهایانو د وضعیت په اړه داسې وایي:
حکومت ایران تعدادی از بهایان
د ایران حکومت یو شمیر بهایان هر کال زده کړو محروم کړی دي. د کال په لیدو سره په ځنګړې توګه سش کال موږ ډېر بهایان لرو چې له زده کړو محروم سوي دي. هغوی ته اعلان شوی چې په اسنادو کې نیمګړتیا لري. خو د بشري حقوقو فعالان وایي له زده کړو د دې خلکو د محرومولو یوازینی دلیل د هغوی مذهب دی،
افراد اعتقاد بهاییشون هست.
راپور وایي چې د روحانی د دورې مهال پوهنتونو ته له تګه د زرګونو بهایانو مخه نیول سوی او د 28 بهایانو نمونه له پوهنتونو ایستل سوی دي. په ایران کې پر بهایی مذهب بندیز دی چې په 1344 کال کې د یو ایرانی مشر لخوا رامنځته سو او د دې مذهب پلویان دا سړی د خدای د پیغمبر په توګه مني. په 2014 کال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهایی فتوا ورکړه او له ټولو ایرانیانو یې وغوښتل چې له بهایانو سره هر ډول راکړه ورکړه نه کوي. د بهایانو د کمیټې لخوا خپور سوی راپور وایي چې د ایران حکومت په هر ډګر کې له مخالفت سره مخامخ کیږي چې باید د بهایانو لسیزه اوږده سیستماتیکه ځپنه ودروي. خو راپور وایي چې مذهبي توپیري چلند ته د پای ټکی ایښودو پر ځای حکومت د توقیفولو او نیولو له ستراتیژۍ لرې سوی او په اقتصادي او تعلیمي توګه له بهایانو سره توپیري چلند کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ملګرو ملتونو ته د بهایانو د استازي بنی دوګل له خولې لیکلي چې د ایران د حکومت په تاکتیکونو کې تغیر لیدلی دی او داسې کاری دا کار یې د نړیوالې ټولنې څخه د بهایی ټولنې د ځپنې پټولو په خاطر کړی وي. راپور وایي په 2015 کال کې د محمود احمدی نژاد د پخوانی حکومت پر مهال د بهایانو ځپنه زیاته سوه او د دې مذهب تر 860 زیات پلویان نیول سوي دي. 215 یې زندان ته لیږل سوي دي او د اقتصادي ځپنې 950 پیښې او د بهایی تجارتونو او ملکیتونو پر ضد 80 خونړۍ حملې ثبت سوي دي. راپور له نړیوالې ټولنې غواړي چې د بهایانو د ځپنې پر سر باید پر ایران خپل فشارونه وساتي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
دوستان و خبرته مو د امریکا غږ آشنا رادیو اورید. زمو غږ لا ازادي رادیو ناوري. د امریکا یو لوړ پوړی نظامی چارواکی سعودي عربستان ته تللی. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جوزف غوتل په داسې حال کې سعودي عربستان ته سفر کړی چې نړیوالې ټولنې په یمن کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګنده کړي. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ مهم ټکی له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو د مرکزی قومندې قومندان جوزف ووتل په یو ناڅاپه سفر سعودي عربستان ته تللی او هلته یې د دفاع د وزیر او د ولیعهد د مرستیال شهزاده محمد بن سلمان په ګډون له یو شمېر لوړ رتبه چارواکو سره کتلی دي. سعودي عربستان ته د جنرال جوزف ووتل سفر په داسې حال کې دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د هوایي کمپاین له کبله د ملکي مرګ ژوبلې په اړه نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړې وه. د تېر کال په مارچ میاشت کې د ایران په ملاتړ پر یاغیانو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمباریو د نړیوالو اعتراضونو راوپارول او سپینه ماڼۍ اړه سوه چې اعلان وکړي د امریکا استخبارات او لوجستیکي ملاتړ به بیا ارزیابي کیږي. خو د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې واشنگتن په دې اړه ډېر محتاطانه چلند کړی چې له خپل پخواني متحد سعودي عربستان سره اړیکې ترنګلې نه کړي. جنرال وتل هو خبريالانو ته چې له د سره سفر کاوه ویلي چې دای غواړي د سعودي عربستان اندیشنې واوري. د ویلي هغه لومړی څه چې موږ غواړو وای کړو دا دی چې دوی څه راته وایي. دا مهمه ده چې په خپلو اړیکو کې باور وساتو. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې شهزاده محمد او وتل پر دفاعي همکاریو او د تروریزم پر ضد د ګډې جګړې په اړه خبرې کړې دي. د اکتوبر په 8 په یمن کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د جنازې پر مراسمو په بمباری کې 140 کسان وژل شول چې ډیری یې ملکي وګړي وو. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د دغه پیښې له کبله پر سعودي عربستان او متحده هیواد امریکا یې سخت انتقادونه وسول. د دغو انتقادو اکسل ملکی د امریکا د امنیت شورا ویلي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف سره ملاتړ چې لمخ کې لا ډیر کم سوی وو اوس تر ارزیابي لاندې دی.
دوستانو زموږ اغله اساسه راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي پاکستانی چارواکي باید له غیر مسولانه څرګندونو ډډه وکړي. خاغلی زاخلوال د بلوچستان د پولیسو د روزنیز مرکز پر لیلیا وروستۍ حمله وغندل او ټینګار وکړ چې افغان حکومت د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کوي. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نور سیمو ته تښتېدلې. د ازادي راډیو خبریال وایي چې ډېرې کورنۍ جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې پرتې دي. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټي یو غړي جکریډ د افغانستان په ملي وحدت حکومت کې د همکارۍ او تفاهم پر اهمیت ټینګار کړی. نوموړي پرون په کابل کې د ملي والي د حکومت له دواړو مشرانو سره کتلی. ملګری ملتونه وایي داسې رپورټونه ورته رسېدلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش مواصل ښار ته د عراقي ځواکونو له نږدې کېدو سره ګڼ شمېر ملکي وګړي په ډلې زتوګه وژلي دي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي چې د دوی په مشرۍ ائتلافي قواوې د سوریې د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. د روبین شاهینی په نوم یو ایرانی الاصل امریکایي پر ټولنیزو رسنیو د داسې معلوماتو د خپرولو له امله په 13 کاله بند محکوم شو چې د ایران اسلامي جمهوریت ته له سپکاوي ډک بلل شوي. امریکا د بهرنیو چارو پوخانی وزیر کولن پاول ویلي چې د نومبر د 8 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ډیموکراټي کاندید هیلری کلینټن ملاتړ وکړي. کولن پاول په خپل جمهوری غوښتون کې دی او د نن په امریکا او بهرنۍ نړۍ کې ورته د قدر پر سترګه کتل کیږي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په استنبول کې د هیواد په کنسلګری کې هغه پلان شوی کنسرت لغوه کړی چې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو د ډلې زی وشنې او تر 1.5 میلیون څخه د زیاتو د اجباري استنې پاړه وو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو .com کې هم وګورئ. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو او ونیزو پروګرامونو تراسو د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ازادي او اوریدونکو له یاده مباسي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ریګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د هوایي ځواک د یو افسر غلام حسن ستونزې راخستې ده. د وای د لوتکو د انجن او تنې په برخه کې په هیواد کې د نن او بهر مسلکي زده کړې کړي. سو کال په خپل مسلک کې کار هم کړي خو په دې ورستیو کې خپل مسلک لري او د محافظت په جزتامونو کې مقرر شوی دی. د دستونځ د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریک شوی دی.
د انصاف پلټکه
ورو رستا نوم څه دی او د کوم ځینې د تماس نیولې؟
نوم غلام حسن ده. له ننګرهار نه مې اړیکې نیولې ده. پر ریتمال غلام حسن خبرې کوم.
ستا مشکل څه ده؟
زه په 1990 کې مونږ په اردو کې شامل شو. نو بیا مونږ تعلیمات شو په اماراتو کې وکړو، غنه درې میاشتې تعلیم هلته په اماراتو کې وکړو.
کوم امتحان یې درنه واخیست؟ تاسو انتخاب شوې څنګه؟
امتحان درنه واخیست، په امتحان کې 1500 نفره مونږ، په 1500 کې دا 300 نفره کامیاب شو اماراتو ته وګړو. بیا سے اماراتوں نے منگ بیرتا راغ للو افغانستان تا نو پا اماراتاں بستی سیدا کنا پا وائی کل اردو کی اسوالا
دو وزارت دفاع دا خوانت لیلی وائی؟
وزارت دفاع دا خوانت لیلی وائی بیا دماتن بستی په اوای کول اردو کې وسواله په کابل کې. بیا دلته به موږ تدوی ویلې چې تاسو شپږ میاشتې پانتونی اوای کې به درس لري. پانتونی اوای موږ شپږ میاشتې ویلې د مراقبت کې تایرو مسله کوم.
التم سمره تحصیل وکړو
په اماراتو کې؟ په اماراتو کې درې میاشتې واته ورځې تېره کړل. نظامی تعلیم هم دومره درې میاشتې واته ورځې.
بیرته راغلی بیا هوایي قوا ته ورکړی؟
اوای کول اردو ته ورکړلو. بلې صاحب، اوای کول اردو ته ورکړو. بیا شپږ میاشتې موږ پانتونی اوای ویلې. بیا د ماته بستی په شندن کې اوسه کوای اوای شندن کې اوسوله په انجن بدن دی هلیکپټر کې پوه شوې صاحب. هلته تقریبا ما درې کال هلته وظیفه اجرا کړل. هلته دایرې به موږ اماده کولې که نه په پرواز لپاره پوس پیلوټانو به پروازونه کول، موږ به امادګي نیوله. بیا یو هغه راغی تشکیل، ډېر غټ تشکیل هغه راغی. هغه کې زه تشکیل کې زه تبدیل شوم جلال آباد ته راغلم. په جلال آباد کې مافیس ته ورکړی وم. بیا بېرته تنقیس کړو، دوه سو تنقیس کې بیا هرات ته ورکړم. نو هلته ما چې دا اسناد وړل که نه، نو ټول کول اردو ته مې وړل چې ګوره دغه د ما مسلک ده، ما دا خپل مسلک ته ورکړي چې زه ګورم مافیزه ته خو خلک تاسو ورکړي هغه غیر مسلکي. زه ګورم مسلکي سړی هم، دولت دومره مصرف را باندې وکړه. زما اسنادو ته وګورئ که ما څه مشکل راته ووایه.
په کومه رشته کې ورکړي؟ کومه برخه کې ته تعین
کړې؟ مافیزت کې ورکړم، مافیز کې.
نو مافیز د پروازونو او د تیارو مسایلو نه بل مسلک وو؟
د تیارو مایرو نه خلاص ته صرف کرول کې به نوکري کوي که نه سربا سره به ناستې بس ټاور کې پیرا میرا نوکري موکري دغه شی ده.
بله بله،
خپل مسلک نه زه لره کړی وم. بیا ما دغه اسناد مالته میدان وایي کې مغه قومندان ته وښودل چې قومندان صاحب دغه زما مسلک ده، ما سره زیاتی سوی ده، ظلم سوی، ما هم دغه خپل مسلک ته ورکړه. خو په هرات کې داسې یو حال روان ده، غیر مسلکي راخي په تیارو ځای کې متطعن بستی او د موږ اسنادو ته څوک نه ګوري.
دغه خواست او دغه غوښتنه د مسؤولو مقاماتو ته وړاندې کړي؟
بس صاحب، قومندان دی کول اردو ته زه درې وارې ورغلم. قومندان دی کول اردو به بېچاره عجل امر وکړ. هلته یو موږ یو پېژند دی کوای هوایي د افغانستان، هغه ته بس ما مراجع وکړل. هغه به راته وویل چې زه بس خالي شه، زه به تا ته بس کوم. کله هلته چې یو بس بیا په هرات کې خالي شه، بیا ما زنګ ورته ووهه. بیا له هغه زنګ نه د ما وروسته بیا هم داسې نفر راوسته، له اطفایان یې راوسته په هلیکپټر بس کې ته بس کوم. ما ورته وویل مل ګوره، دغه سړی خو چې ده له زمینین راغلی هوایي کې قرارداد کړی، تا دا اطفایان ولې بوته؟ دا دا خو تیاره یو تیاره سلویخ میلیونه ډالر قیمت لري او ته دې هغه ته نه ګورې. هغه نه ویل مسلک او تیل د تین بس ته ما ته ویل بس نور وای زنګ نه وهې که نور د زنګ وهې دغه جنه جوړ کړو. دا دوه کاله ما شکایتونه وکړل، په تفشیش کې مې شکایتونه وکړل، په کول اردو کې وګرځېد، هېچا مې غمونه خوړ. والله ذاتین چې ذاتي لا ایسا خبره دی اردو نه بېخي عزلت ورسره. موږ ویل چې موږ اسناد ته وګور په لاس لرو، موږ ته څوک مراجع نه کوي. هغه غیر مسلکي خلک راخلي مسلکي ځای کې تین بس ته، او مسلکي راخلي هغه له افغانستان به سره کم جوړ شي. موږ دغه مشکل لرو وروره.
په ستاسو به د مقامات سره شریک وکړو، د وزارت دفاع یا د هوایي قمندانۍ سره به شریک وکړو.
د انصاف پلټه کې
د دستونزمو د دفاع وزارت د ویان لمرستیال جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه. جناب رادمنش، د غلام حسن خبرې به مو اورېدلې وي. دا وایي د الوتکو د انجن او تنې په برخه کې زده کړې کړي. په هیواد کې دننه او بهر پرې د دولت مصرف شوی. شاوخوا درې کاله په خپل مسلک کې کار کړی، خو په دې وروستیو کې له خپله مسلکه لرې شوی او د محافظت جزتامونه ته تبدیل شوی. په دې هکله ستاسې نظر غواړو.
دغه وروستې مسلک یې تخنیک ده، کولای شي چې خپل قطعې ته مراجعه وکړي، یا قوای هوایی ده یا پیژنتون ته. که ده مشکل حل ته په قوای هوایی یا پیژنتون کې حل نشو، ده حتما وزارت دفاع ته مراجعه وکړي. مونږ او وزارت دفاع د دوی په خدمت کې یو.
رادمنش صاحب دا وایي چې په هرات، شینډن او ننګرهار ولایتونو کې خپلو امیرینو ته د تحصیل او وظیفي اسناد وړاندې کړي، خو همکاري ورسره نه ده شوې.
زه وایم چې دی بیا راشي، ما سره وګوري که امکانات مسلکی مسائل یی زبر سره کومک.
رادمنش صاحب دا هم ووایي چې یو افسر چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره موثر تمامیږي.
که مسلکي سړی نه یې، نه کولی شي چې خپل وظیفه په ښه توګه استفاده وکړي او د دوی نه کار اخیستل ډېر مشکل ده. اما په اردوی ملي کې یو افسر کولی شي چې د خپل کار برسیره بعض نور کارونه هم سرته ورسیده. اما دا ورور سی اوس خپل مشکلات په دغه شکل کې مطرح کړی ده. را دي شي وزارت دفاع ته مونږ د دوی خدمت کې
رادمانش سب تاسو د همکارۍ ډاډ ورکوي؟
یقینا همکاري کوي ورسره.
د انصاف پلټکه
یو مسلکی کس چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره ګټور تمامېږي. په دې حکله مو د یو پخانی جنرال محمد یوسف نظر هم اخیسته. محترم همت صاحب، په دې اړه ستاسو نظر غواړو.
زما نظر دا دی چې هر هغه څوک په یو مسلک کې تربیه کیږي او هغه مسلک کې باید استحصال د وظیفې ځینې وشي، او که مثلا یو انجینر پر تخنیک یا د تخنیکی مسئول په طیاره کې نه وي او طیاره جزئی عوارض وکړي، طیاره یې وړو کوچنیو عوارضو په اساس سقوط کوي چې میلیونه ډالرو قیمت یې دی، هغه مالان له منځه ځي. نو ځکه تخنیکی کسان دې تجربه باید تخنیکی استفاده وشي. دغه طیارې چې موجودې دي او یو شمېر مستعملې طیارې دي، دا همیشه باید چیک شي مخکې د پرواز نه د مسلکي انجینرانو تخنیکرانو په واسطه ارینا وروسته باید پرواز ته آماده شي. دا ډېر ضرور دی چې په مسلکي کس خپل مسلک کې ورکړل شي. انجینر چې دی د طیارې په تخنیک کې تربیه شوی دی، همدغه وظیفه کې دننه باید استحصال د وظیفې وشي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولرئ، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکي،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، بیا هم په همدغه هیله پیل کوو د ازادي او اوریدونکي په دې خبرونه. د خبرونه بیا هم زه اجمل تورمان ته ستوړنې کوم چې د پیغامونو د چمتو کولو په برخه کې را سره طاهر روشان هم کاری کوي. دوستانو، په سر کې پیغامونه لرو. پیغامونه اورو.
السلام علیکم، محمد بن فرمان ټول کارکونکو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ خوشحاله به یاست. او زموږ د فراه ولایت تر اوسه پورې مرستې هم نه دي راغلي. بیا چې رام شي نو والي صاحب محترم بس وای وای ورځي کورونه وګوري، داسې وکړي داسې وتس راشي پر دې ملاک باندې وګوري چې دا چال دی. دا خلک عادي کورونه الاکړه، خلک ولاړه د فراه ولایت څخه ولاړه کډه خو بل ځای ته ولاړه. دغه یو سل میلونه چې راغلی دی فیاد دیارلس کال کې چې موږ د چا مرسته نه دی لیدلې. هغه چې راشي هغه خېټورې وخوري. نو دا خوارو غریب څه وکړي؟ اخر دې خوارو غریب چاره څه؟ موږ غواړو د والي صاحب څخه د ټولو څخه د ولړو د اوس حکومت څخه موږ د ولړو ځواکونو څخه غواړو البته چې موږ ته دغه مرستې را ورسوي. پر لحاظ د خدای هلته وګورئ چې دا ولس سی در بدره دی چوک چوک دی. دغه پرون ګرته وتلي دي په دې ښار کې ولاګه تا وستا شول د اختر ورځ چې یو هم نه و ګرد ووتله چې ښار خالي سو. دا څه رقم کار دی؟ دا څه رقم کېږي؟ دا څه رقم حکومت دی؟ دا اوس خو داسې کار دی. خیر دی، نو موږ ته هم یو څه مرستې خو راوسه. وسلام احترام.
السلام علیکم، زه فضلی احمد جعفره ولایت څخه خبرې کوم. دلته ډېر بد حالت دی. طالبان زموږ په کورو کې نشته، خو بیا هم تیارې پر موږ بمباردونه کوي.
السلام علیکم، دغه د کندهار خو د هلمند خواسم ډېر مهاجرین راغلي یو. بعض د دوه کالو څخه عدالت وي، بعض د دوه کالو څخه عدالت وي، بعض د میاشت څخه عدالت وي، بعض د لږ وخت څخه معنا د میاشت شلو شپو څخه. خو دا شه بچي کړي چې بعض ته یې ورکوي. دا چین چې راغلي دی مهاجرین ریاست پورې اړه لري. بعض ته یې ورکوي، بعض ته یې نه ورکوي. دا برسي که د امرسته دوی شی نه ده منظري. دا ناکي د دوی د خوانر کې په بازار کې د بعض سرای کتلي وامو سرای نه ګورو. د بعض د په بازار کې ما یې پیلنداري کړې ده کولای شي څوک کولای کومندان دانی یاد ټول چې په دغه پرې اړه ولري چې ساتي ماجري کولای شي چې یې پیلنداري وسکار کړ ما یې پیلنداري کړې چې په بازار کې باج خلګو ته ورکی باج خلګو ته نه ورکی نو دغه شکایت چې دی بای چې ماجري نه تر لوی ریاست پورې تر وزارت پورې ورسېږي السلام
علیکم ز حج امین زابل ولایت نه دا پیغام دا آزادی راډیو ته پیغام اول نه سلامونه ونی کی له قبول کی ورو صلی الله سلام موږ په زابل کې د والي صاحب محترم څخه او د شاروال څخه ډېر زیات ګیله لرو. هغه ګیله دا ده چې پر هر څه باندې موږ څخه محصولات اخلي. اوس یو څو ورځې مخکې دا اوازه خپره شوې ده چې دغه د ولسوالیو کومې دروازې چې د مرکز پر شاوخوا باندې جوړې شوې دي پر دې باندې هم دی محصول اخلي. لیکن دوی زابل ته د ولایت په سترګه باندې نه دي کتلي. په زابل کې هیڅ کار نه دی شوی. لیکن دغه شاروال صاحب دی را روان دی پر دکانو باندې مالی ټولې د کم کار د ولایت کړی دی. دا ټول د دوی شخصي جبوت ورزي په هیڅ کله موږ او دې ته آماده نه یو چې دې ته مالی ورکو. موږ ګر سره د شاروال نه منو موږ ګر سره د والی نه منو.
صدیق الله د بادغیس په ولایت غورماشت ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ ملکیان خلکو خو سوله غواړو. دا جنجالونه دي چې اوس محترم رشید دوستم راغلی د غیثار په ولایت کې عملیات کوي په ولسوالۍ کې. نو دغه مرګ و مردن چې کېږي دواړو خوا کېږي، د یوه خوا څخه نه کېږي. د خو د شاسندې تر رسېدلې و، یعنی که دواړه مري که طالبان دي که د حکومت خوا دي ګرد د یوه افغانستان خلک دي. دا څنګه مسلمانۍ دی؟ ته ورته وګورئ، ګرد مسلمانان په جرو کې پراته دي، په دې شنه یخ کوچنیانې مري، هوانونه را ځي پر سرایو مشلې. دا یو د حکومت د خوا نه را ځي، طالبان د خوا له هم ځي په سرایو کې مشلې. نو دا قتل و کشتار و دا خو د افغانستان لپاره کامیابی نه دی، دا غټه ناکامي دی د افغانستان لپاره. خپل سوله دي وکړي.
السلام علیکم ورور، زه د فاریاب د غورماشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه حکومت زموږ کورونه په اوانو ولي تمامه دربهار دی، لږه درګه د خلک ګرباس و چولو ته هلته اوبه نه ماسه کېډګر په سبانان د تیر د لاس رس زه د حکومت څخه دا غوښتنه غواړم. دغه اوانو دي دا ملکي خلک دي نه وي. خدای په امان.
السلام علیکم، فاریاب د ولایت د غورماشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غورماشت میدان کې زموږ ولس ملکیان ووژل شو. صاحب خو یې چا پوښتنه ونه کړه. دواړه طرف ما بین کې موږ کورو یې مشر کړي ونه پرېښو. د چارواکو صاحب موږ مسلار راکړي. هغه چې دوی وواته بلا وانو راته کړه چې صاحب د طالبان وانو موږ کیو موږ څنګه نه موږ کیو موږ صاحب موږ کورو نه مشر نه پرېښو چې موږ وتیرا موږ نو نه سانه سیاسي وسیله کټنه به څه ووژل شو. او ستاره مودا غوښته چې بیا موږ کورو دا وانو دا وانو ګرځي صاحب. استغفر الله.
قدرمن اړوندین کول اکسنګ مچواوري د یو شمیر دوستانو په فاریاب ولایت د غورماچ په ولسوالۍ کې او دغه شان په فراه ولایت کې لامنیتی سنزو شکایت کړو. همدغه موضوعات مو د دفاع وزارت د مرسیال ویان خاغلی محمد رادمنش سره شریک کړل. خاغلی رادمنش لمړی د فراه ولایت د امنیتی وضعیت په اړه راته وویل.
د مونږ عملیات په فراه کې روانه ده. تاسو خبر استه چې هغه لارې په نامه د 507 دی، هغه اوس خلاص شوی دی. خلک فرات زی و رازی په رج منطقه کې او همدارنګ په نوبهار او د فرا شار په شاوخوا کې د مونږ عملیات روانه ده. مونږ د دشمن ډیر زیات قومندانان د منځ وړې او هلته اوس خلک په خپل کاروبار باندې مشغول ده. د مونږ وظیفه دا ده چې د افغانستان او خصوصا د فرا ولایت د ژوند او د خوندي ساتلو خپل ټول هلې ځلې جاری وساتو. او دا هلې ځلې اوس جاری ده. هلته د مونږ د 207 رئیس ارکان هلته استه او اوس د فراه هغه شاوخوا
کې سي دشمن حل دشمن زيني تعدیدات را منځته کيده مونږ د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړ او اوس د فراشار شای الکسه هغه شاوخوا کې غزيدلې سي د دشمن د توپچی یا د هغه سلاګان سدوی لري شرط نه رسیږي.
بله رضمن صاحب، دغه شان د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې هم اوریدونکو له غزه پیغامونه پریښي دي او ویلي چې دلته امنیتي وضعیت ښه نه دی او دوی دا شکایت هم کړی چې په ملکیانو په کورونو باندې راکټونه او اوانونه رالویږي او ملکیان تلفات ویني په دغه جګړه کې.
خو متاسفانه جنگ یو ترخه خاطره لري چې مونږ او تاسې پوهیږو چې په افغانستان کې تر اته ډیرش کال کې چې دلته جنگ په یو ځل نه په یو رقم نه په بل رقم روانه دی، اما مونږ خپل عملیات په فاریاب ولایت کې خصوصا په قورماچ ساحه کې مونږ شروع کړی دی، اما دا دشمن دی چې په خلکو باندې فایر کوي او خلک ځان ته سپر ګرځوي. اما د مونږ د ملي اردو همدارنګه چې تاسې په فرا کې واوریدل په فاریاب کې هم شروع دی او په غورماچ کې د مونږ بیرغ رپیدلې او مونږ کوشش کوو چې د دغه ولسوالۍ شاوخوا هم تر تستیوي عملیات لاندې ونیسو چې اوس هم روانه دی، اما مشکل د جنگ استه، تهدیدات استه، اما مونږ د تهدیدات په مقابل کې خپل ظرفیت استعمالو چې خدای وکړي چې امنیت د فاریاب خلکو ته پداګشي، اما د مونږ کوشش هم دا دی چې مونږ خپل انعامي وظیفه اجرا کو او هلته خلکو ته خوندي ژوند او سولیز ژوند رامنځته کو.
بله یو ورسته پښتنه راتمنه سي بغدا چې په غورماچ کې خپل وار وار مخکې هم عملیات شوې دي، د څنګه یو عملیات وشي بیا بیا ځلې غسیمې چې
د دښمن نه پخ شي. بله دا دښمن داخلي دښمن مې دی، د بیرون ناراضي تاسو خبرې هسته سي د عراق نه، د سوریه نه، همدارنګ د یمن او د پاکستان، فلیپین، بنگلاديش او دغه د آسیای میانه او د چین د ایغوریانو له جملې څخه حالت است، او خصوصا د تحریک اسلامی ازبکستان د غړو حالت زینی شواهد است چې دوی غری حالت جنگ کی او دا خلک ټول متاسفانه د مونږ په گاوندی هیوادونو کې روزل کیږي او دلته په افغانستان کې استول کیږي. کنه دا داخلي طالبان دومره نه کولای شي چې خلکو ته مزاحمت رامنځته کړي.
د دفاع وزارت د ویان مرسیال محمد رادمنه شو چې د فرا ولایت او د غشان د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د امنیتي ستونزو په اړه څرګندونه کولې. قدرمن اوریدونکو بیا هم پیغامونه ته او تر پیغامونه وروسته بیا حمله تاثیر یو.
د روزګان ولایت د جراوت ورسوالۍ څخه انګول خبر کوم. زه پر دغه ډاکټرانو لکه اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله او د چالا صاحبان پر مشرانو لکه موري بتلا صاحب او محمد رسول اخون باندې زه کوم چې اي محترم د روزګان په ولایت کې دروځي پنځوس کاسه طالبان اسکر دروځي موري زه شاهد يم د دې چې پلوټ پنځوس کاسه طالبان او پنځوس کاسه حکومت موري. نو زه وایم چې الله د پاره دغه سول او جوړه لکه جګر صاحب ګلبدین حکمت چا چې شکی را لې معنا د سولې کمباله اواله کړل. نو ته چې په دحلا او زور ته چی شي په تورز د اخرت څه به الله په دا ګنا نه ونشي قسم په الله چې ته ونه نشي په دا ګنا ته ډاکټران او ته طالبان دغه طالبان مشران زه پر دغه باندې زه کوم چې محترم ته چې راځي د الله د پاره دغه سول او جوړ په افغانستان کې وکړي وینه په وینه نه پاتې کیږي کچیر پاتې کېدلای دنیاوالو به وینه په وینه پاکړي وي. نو مده امریکا په کول کوي، مده روسیا په کول کوي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لاسوري ولسوالۍ د چکنور د کلی ناګلدین تاسو سره په تماس کې مند. لومړی د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته او باید به ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زمونږ د عوام او خلکو پیشنهاد او غوښتنه د حکومت نه دا ده چې د پاسپورټونو زمينه مونږ ته اسانه کړي. مونږ پاکستان ته تګ را تګ نشو کولای په ګیر باندې، مونږ سیاسي نه پریږدي، مونږ سره مریضان نه پریږدي، مونږ بخپل باندې نه پریږدي. مونږ غواړو چې د پاسپورټونو زمينه مونږ ته اسانه او برابر شي.
قانوني د فاسپورت 15000 یا 30000 لې درنه هیڅ پک زره افغاني کیږي موږ نه کمیشن کاران چې 10000 15000 روپۍ موږ کمیشن کاران له ورکو حکومت یا دولت ته زموږ دا پیشنهاد دی چې دا کمیشن کاران چې دا ولی نه ختمه یي دا موږ به یې به غوله ورکو به به دوله ورکو زمون خو دومره وسه نه کیږي کوم غزغه ته حساب کوو نو موږ ورځه په ځبه نه سي نو خطه تلیږو نو پورته تلیږو په افغانستان کې به وی اداري فساد به ختم شي اداري فساد به څنګه ختم شي پرانا ورځ نه خلک لګي دي د خره سر غوي پور تړي د غوي سر خره پور تړي همدارنګه معرف لا چې ول ورکی یو سړی به پنځم کی هغه به دولسم نه فارغ یو سړی به په دولسم کی هغه به پنځم کی هغه به پنځم له سینم سره سم راولي تمالمان واخلي کوم مديران واخلي کوم ماموران واخلي کدا افغانستان او وظیفه واخلي امداغه اداري پسې توري کسيني
قدر مون اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل هڅه وکړو چې دغه پیغامونه پاره هم پراتونکو خبرونه کې لمسول چارواکو سره خبري وکړو اوس چې ګورو د خبرونه ورسته شي بیر ناچار یو چلتا سره خدای پمنې وکړو پتلوتلو کې یو ځل بیا د خبره چې هغه پیغامونه چې تاسو اوري په دغه خبرونه کې د ازادي رادیو د نظر سرګندوی نه کوي بلکې د اوریدونکو خپل نظرونه دي تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خاورس
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com